السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د خبري پروګرام ته موزه صفي الله ستانګ ځای خره غلاست وایم. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په تهران کې د مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود او اسماعیل خان سره کتلی دي.
کمانډان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل. دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای شي افغانستان کې ډاډه ژوند تیرولای شي.
طالبان تاییدوي چې مشر ملا هیبت الله پرون فراه ته تللی ولته له دینی عالمانو سره کتلی دي. خو یو شمیر کارپوهان وایي ملا هیبت الله باید ځان خلکو ته ښکاره کړي.
یو ولایت زو بل ولایت زغم دا څرګن حالت کې د چیرم مثلا په تلویزیون کې یا مثلا خلکو ته ښکاریږي یا نور ولایتو ته زیدا یو مشکوک ګون حالت ده.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د ډیورن په اړه څه ویلي؟
بات ہو رہی ہے نہیں سر
خبری روانی دی پولا ہوئی یا ہم موک نہ پیجنو بلکہ بین الملی پولی ٹھولا نڑی کی پرسمیت پیجندل شوی.
کنڑ کے لئے جگڑو بے زیر شوی خلق لستن زو کھڑی گی.
دغه زره په کاري درام نه راکړې ام راسنشته چې شي بيستر ام راسنشته زوی می زخمي دی وسغه زوی په پکور کې پروت دی.
دا نور مسائل تر خبرونو ورسته. خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام. په ننګرهار کې د هاوند دی وی زړې مرمۍ چاودنې نه مشمن وجلې دي. په پیکنګ کې د افغانستان سفیر استعفا وکړه او د قزاقستان ولسمشر وای معترضانو غوښتل په دې هیواد کې کودتا وکړي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي چې د دوی پلاوی په تهران کې له دوه مخالفو مشرانو احمد مسعود او اسماعیل خان سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی چې د دې پلاوی مشري کوله د خپلو لیدنو په اړه نن په کابل کې خبريالانو ته وویل.
کمانډان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل. نور افغانانو سره مهم ولیدل. ټولو تم دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای شي افغانستان کې ډاډه ژوند تیرولای شي. موږ چاته امنیتي مشکل او بل مشکل نه ایجادوو.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د هیواد د راتلونکي د ټولو لپاره ډاډمنه فضا جوړه کړي او هیڅ چاته د مخالفت دلیل پاتې نه شي. له دې مخکې رسنیو د مقاومت جبهې د یو ویان صبغت احمدي له قوله د دې جبهې د مشرانو او طالبانو د کتنې په اړه راپورونه رد کړي وو. په ننګرهار کې د هاوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې نه ماشومان وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو څنګه په یو خبر پانه کې وایي چې پیخه د لالپوري ولسوالۍ په بیگانانو کلی کې هغه مهال وشوه چې د جوارو د پولیو یو پلورونکي د هاوان دا زړه مرمۍ وټکوله او چاودنه وشوه. خبر پانه زیاتوي چې د پیخې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. د افغانستان د څه باندې څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې چې اوس وقفه پکې راغلې د ټولو ښکېلو ډلو لخوا کارول شوي ماینونه او ناچاودي مهمات هغه ګواښ دی چې لا هم افغانان وژني او ټپیانوي. د راپورونو له مخې د طالبانو لوی مشر مولوي هبت الله اخونزاده پرون فراته سفر وکړ او له دیني عالمانو سره یې ولیدل. ښاغلی اخونزاده تر اوسه پر رسنیو نه دی څرګند شوی خو د طالبانو رسمي ویندویان د ده د سفرونو او لیدنو کتنو په اړه څرګندونې کوي. د طالبانو مرستیال ویند بلال کریمی وایي مولوي هبت الله به د اړتیا په صورت کې د هیواد نورو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. ښاغلی کریمی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی مشر په کندهار کې استوګن دی.
علی خضر ملمین حفیظ الله په کندهار ولایت کې اوسي او هر ورځ په پلو چارو باندې مصروف یو علماء کرام او مخور او د هیواد مطرح شخصیتونو سره غونډې او مجالس لري.
د طالبانو د لوی مشر په اړه ځینو څارونکو یو لړ پوښتنې لکه دا چې آیا هغه ژوندی دی کنه مطرح کړي وي. خو د طالبانو سرچینو له دې مخکې د هیواد نورو ولایتونو ته هم د مولوي هبت الله اخونزاده د سفرونو خبر ورکړی وو. په پیکنګ کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قائم نن استعفا وکړه. ښاغلی قائم پر ټویټر په یو بیان کې خپل استعفا اعلان کړی او لیکلی دی چې د یو لړ شخصي او مسلکي دلایلو په خاطر خپل دنده پرېږدي. هغه زیاتوي چې نه غواړي دا دلایل بیان کړي. څو اونۍ مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی سفیر او فوق العاده استازی غلام محمد اسحاق خزی هم خپل استعفا وړاندې کړه او پر ځای یې د مرستیال نصیر احمد فائق پر دندو وګمارل شو. په بهر کې د افغانستان ډیپلوماتیکي استازولۍ د طالبانو له واکمنېدو وروسته په یوه لانجمنه مسله بدله شوې. د افغانستان سفارتونه او استازولۍ له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، ځکه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. په یو شمېر هیوادونو کې پخوانیو سفیرانو په لویدیځو هیوادونو کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې او ځینې نور د تنظیمونو استازولي کوي. لازادی راډیو خبرونه اوري. د قزاقستان ولسمشر په دې هیواد کې د وروستیو نامنیو پړه پر یوه ځانګړې ځاله چې د ده په وینا پر واکمنۍ د ولکې هڅه یې کوله واچوله. قاسم ژومارت توقایف نن د پخواني شوروي له جمهوریتونو جوړ د ډله ییز امنیت د سازمان د غړو هیوادونو آنلاین سرمشریزه ته د وینا پر مهال دا ادعا وکړه. دا سرمشریزه د قزاقستان د وروستیو تحولاتو په اړه د بحث لپاره جوړه شوې. توقایف وویل د اصلاحاتو د غوښتونکو مظاهره چیانو اعتراضونه چې په ترڅ کې تاوتریخوالی پیښ شو اوس پای ته رسېدلی دي. هغه زیاته کړه چې د تېرې اونۍ اعتراضونه پر دې هیواد د تروریستانو د یرغل نتیجه وه. هغه ادعا وکړه چې معترضانو غوښتل کودتا وکړي. توقایف له خلکو د معلوماتو د پټولو راپورونه رد کړل او د اعتراضونو دایني شاهدانو هغه سرګندونې به بنسټ وبللې چې ګنې پر سولیزو معترضانو د چارواکو لخوا برید شوی. او د امریکا او روسیې پلاو په ژنیو کې د پلان شویو خبرو په درشل کې بیګا په یوه کریمه ماښامنۍ کې سره وکتل. په پام کې ده چې دواړه لوري نن د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم د اروپا په دریو ښارونو کې د غونډو په لړۍ کې د خپلو اختلافونو په اړه بحث وکړي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه داسې مهال شوې چې مسکو د یو امنیتي تړون جوړېدل غواړي او د اوکراین د پولو په اوږدو کې سرتیری ځای پر ځای کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډي شرمن چې د امریکایي پلاوی مشري کوي بیګا په ژنیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سیرګی ریابکوف او روسی پلاوی سره د دوه ساعتونو لپاره خبرې وکړې. د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم ګروپ تیر کال رامنځته شو چې هدف یې د وسلو د کنټرول په اړه مذاکرات دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سمبالچاري امیر خان متقی ایران ته په سفر کې له احمد مسعود او محمد اسماعیل خان سره لیدل دي. د متقیب خبره په دې لیدنه کې هغه ته ډاډ ورکړ چې کولای شي خپل وطن ته راستان شي، خو ښاغلی متقی د دغه لیدنې نور جزئیات په ډاګه نه کړل. د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو پر ضد په لومړیو کې جوړه شوې ډلې تر اوسه رسمان د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې خبرو اترو لپاره خپل منځګړتوب تاییدوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبان حکومت منی چې ایران ته تللی پلاوی تهران کې احمد مسعود او د ملي مقاومت د جبهې له ځنیو نورو غړو سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم رسنیو سره خبرو کې دا لیدنه تایید کړي. ښاغلی متقی له ایران د راستنېدو پر مهال د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل احمد مسعود او محمد اسماعیل خان سره یې کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې هر وخت وغواړي افغانستان ته راستنېدای شي.
کمانډان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل، نو نور افغانانو سره مهم ولیدل او ټول تم دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای شي افغانستان کې ډاډه ژوند تیرولای شي او دلته هر چا خپل کور ده. موږ چاته مشکل او امنیتي مشکل او بل مشکل نه ایجاد وو. هر څوک په ازادۍ سره راتلای شي، په خپل وطن کې وخت تیرولای شي.
احمد مسعود ځان د ملي مقاومت د جبهې مشر ګڼي او محمد اسماعیل خان د هرات پخوانی والی او د جمعیت اسلامي ګوند یو مخکښ غړی دی. پرون ایرانی رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې ګنې د سپاهي پاسداران په منځګړتوب طالب پلاوی د ملي مقاومت جبهې لغړی سره لیدلی، خو د دې لیدنې ډیر جزئیات خپاره نه کړل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هم دا ونه ویل چې له احمد مسعود او نورو غړو سره یې په نورو کومو موضوعاتو خبرې کړي. لا د ملي مقاومت جبهې لخوا د دې لیدنې او پکې د شویو بحثونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودل شوی. هاخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې تهران د دې لیدنې زمينه برابره کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده نن خبریالانو ته وویل د افغانستان په اړه د ایران لیدلوری دا دی چې ټول افغانان په خپله جغرافیه کې خپل غږ واوري او خپل ځان وویني. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان اشاره په افغانستان کې د یو ټولګدونه حکومت جوړېدو ته ده.
جمهوریت اسلامی ایران میزبان گروه های مختلف
د ایران اسلامی جمهوریت د افغانستان د بیلابیلو ډلو کوربه دی. هغه څه چې وړاندې د تهران په نوښت شوي په بیلابیلو ډولونو دوام لري. په دې سفر کې هم بلې د ایران اسلامی جمهوریت د دې خبرو کوربه و. کوم معلومات چې موږ لرو د دې ډلو او مشرانو ترمنځ کې خبرې شوې، هیله من یو چې پایله یې باثبات افغانستان وي.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې یوه غوښتنه همدا ده چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي، هغه چې ټول قومونه او لږکي پکې ځان وګوري. د امریکا متحده ایالاتو بیا د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت جوړول د دوی د رسمیت پیژندلو سره تړلی شرط بللی، خو طالبانو تل ټینګار کړی چې اوسنی جوړ شوی سرپرست حکومت یې همه شمول دی، مګر د اصلاحاتو راوستو ژمنه یې هم کړې. د پنشیر له نیولو وړاندې هم د طالبانو لخوا د ملي مقاومت جبهې سره مذاکرات شوي وو، خو پایله یې نه درلوده. د ملي مقاومت جبهې له طالبانو سره د خپل مخالفت دلایل نه دي اعلان کړي، خو په واک کې ګډون، د ښځو حقونو ته درناوی او یو شمېر نور ټکي ویاندویانو تل له طالبانو سره د خپل اختلاف ټکي بللي. د ملي مقاومت جبهه وایي طالبانو افغانستان په زور نیولی او د خلکو ملاتړ نه لري. هغه ادعا چې د طالبانو اوسنی حکومت یې نه مني.
و موریدل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی په تهران کې د ملي مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود او پخواني جهادي قومندان اسماعیل خان سره کتلي دي. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار وایي ایران د دې لپاره د طالبانو او شمال ټلوالي ترمنځ د خبرو منځګړیتوب کوي چې په نړیوال ډګر کې ځان ته امتیاز واخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست متقی کابل ته رستنېدو سره مال وویل چې له احمد مسعود او امیر اسماعیل خان څخه یې غوښتي چې په ډاډ هېواد ته تلای شي. احمد مسعود د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ملي مقاومت په نوم د یوې جبهې مشري کوي. همکار مو اسدالله لودین له عاطف مختار سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې تهران کې د طالبانو او مخالف لوري لیده کاته سملاسي او که له مخکې پلان شوي وو.
دست ملاقاتونه اکثرا لمخین پلان شوی ملاقاتونه وی او ایران دلته غواړي دست یو رول ولوبوي چې د افغانستان اسلامی امارت او د هغو چیرانونو او ګروپونو چې په افغانستان کې د افغانستان په مخالفت درېدلي د هغه دوی سره په یو طرف میکانیزم باندې په توافق ورسیږي. بلې خوانه د داسې مذاکراتو نتیجه یا پایله د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې تحلیلي او امارت اسلامي افغانستان داسې متوجه شوی چې څومره که د افغانستان ټول سیاسي احزاب شخصیتونه چې په افغانستان کې هم لاس لري که په یو ټول شموله نظام کې راټول شي، دا به د افغانستان د نظام لپاره او د افغانستان د نظام د مشروعیت لپاره په نړیوال کچه مثبت او مؤثر تمام شي.
کله چې طالبانو افغانستان باندې واکمنی ټینګه کړه، کابل ته راغله، دوی هم مرکچان ولېږل له احمد مسعود سره د خبرو لپاره. هغه مهال خبرې ناکامه شوې، نتیجه ورنه کړه. هماغه و چې بیا طالبانو په نظامی اقدام سره پنچیر ونیو. اوس چې د ایران په منځګړیتوب دا خبرې کیږي او کچیرته ادامه پیدا کوي، بریالیتوب ته هیله څومره دي؟
د هماغه وخت سناریو او انګیرنه بالکل توپیر درلود. نن تر هغه وخت کې انګیرنه دا وه چې شاید طالبان په موقت دور در طبي او دنیا به دوی سره ودرېږي، اما تاسو ولید چې نه امریکا او نه اروپا په بشپړ ډول د دې ګوندونو او د دې احزابو نه حمایت ونه کړ. په ازادۍ د بیان څه حق ورکړ، دوی هم دې نتیجې ته ورسېد چې پرته د افغانستان د اسلامي امارت نه او د طالبانو سره د ناسته علاوه دوی په افغانستان کې نور هیڅ رول نشي لوبولی. افغانستان باید دغه انزوا نه ووځي. افغانان باید د خپلو ارزښتونو او باورونو له مخې کوم نظام چې وتلی دا نظام باید په نړیوال کچه د ته لابي وسي او دغه نظام هم په نړیوال کچه هغه قوانینو او مقرراتو او موازینو ته ژمن پاتې سي کوم چې افغانستان د دغه انزوا نه وځي.
بلې، او د انزوا د وتلو لپاره مختار صاحب د دغه سیاسي خبرو ګټه څومره کېدلی شي؟ ځکه احمد مسعود د ملي جبهې مقاومت مشري کوله او دې کې ډېر داسې کسانو چې پخواني حکومت کې ونډه درلوده چارواکي وو. اوس که طالبان دوی ته سیاسي ونډه ورکوي، د طالبانو په انزور باندې څومره اغېز کوي؟ البته د نړیوال لسترګو
فکر کوم دا په ټوله کې د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې یو تحلیل شوی میټنګ دی او ناسته دی. د افغانستان د خلکو لپاره ګټور ثابتېدلی شي.
او څه فکر کوي ایران ولې دغه خبرو لپاره منځګړیتوب ته رامخته شوی دی، او طالبان به څومره په ایران باندې یا د ایران په سپارښتنو باندې اعتماد او باور وکولی شي؟
که تاسو په تیرو شلو کلونو کې د ایران موقف د افغانستان په حق له وګورئ، د ایران موقف او پالیسي د افغانستان په حق له صحیح نه و. اما نن سناریو هم تغییر موندلی. ایران غواړي چې حد اقل هغه خلک چې ایران لپاره کار کړی او یا په افغانستان کې داسې نظام وي چې دا نظام حد اقل د ایران سره په مخالفت کې ونه دریږي، او بلخوا ایران شي نړۍ ته وشي چې ګوره موږ هم په افغانستان کې د منځګړیتوب لوبه لوبوو. خو زه فکر کوم چې ایرانیان دته متوجه شوي چې د افغانستان اسلامي امارت ورو ورو ځواکمن کېږي، او د افغانستان خلک به دوی نه حمایت وکړي او افغانستان به دغه انزوا نه ووځي. نو د لپاره راځه ته هم یو کریډیټ په دغه وخت کې د منځګړیتوب واخله.
له کارپو هاتف مختار سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. په ایران کې د امیر خان متقی او د احمد مسعود لیدنې په اړه خپل تحلیل موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبانو تایید کړی چې د دوی مشر ملا عبت الله اخوند فرات تللی او هلته له دیني عالمانو سره کتلی دي. طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اړتیا په صورت کې به د دوی رهبر بیلابیلو نورو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي او له خلکو چارواکو سره به سلام مشورې کوي. د طالبانو مشر ملا عبت الله تر دې دمه د رسنیو په وړاندې نه دی ظاهر شوی. جزئیات د فیروزی عزیزی په راپور کې.
طالبان منی چې پرون یک شنبه د دوی مشر فراه ولایت ته سفر کړی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ملا هیبت الله اخوند تیر ورځ له مطرحو دینی عالمانو سره کتلی او په بیلابیلو برخو کې ورسره سلام مشورې کړې دي.
علي خضر ملمین حفظه الله تیر ورځ فراه ولایت ته تللی و. هلته د فراه ولایت کې له جهید علماء کرامو سره مجالس درلودل او مختلفو موضوعاتو باندې مشورې او مجلس علی خضر ملمین حفظ الله په کندهار ولایت کې اوسي او هر ورځ په خپلو چارو باندې مصروف یو علماء کرام او مخور او د هیواد مطرح شخصیتونو سره غونډې او مجالس لري.
دولتي اژانس باختر خبر ورکړی چې ملا هیبت الله اخوند فراه ولایت کې د سفر پر مهال دینی عالمانو ته په خطاب کې ویلي چې نظام خپل وګڼي او په هر برخه کې همکاري وکړي. باختر اژانس ویلي ملا هیبت الله خپل د حکومت ځای چارواکو ته سپارښتنه کړې چې زموږ مشران دینی عالمان دي او علما باید د دولت او خلکو ترمنځ د ارتباط پل ووسی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د حکومت له پایله تر اوسه د دوی مشر ملا هیبت الله کابل ته نه دی تللی. هغه څه چې د تیر حکومت ډیری چارواکي او د خپلو رسنیو ځینې کارونکي په اړه نیوکه کوي او وایي چې نوموړی ولې تر اوسه د خلکو پر وړاندې نه دی څرګند شوی. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان هم په ورته باور دي. د تیر جمهوري نظام پخوانی ډیپلوماټ او په لندن کې اوسنی حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل
چې تاسو یو ولایت زو بل ولایت زغم نه څرګند حالت کې د چیرته مثلا په تلویزیون کې یا مثلا خلکو ته ښکاریږي یا نورو ولایتو ته زیاده مشکوک ګون حالات ته چې خلکو ته ډېر شکونه راپورته کوي. یم د په موجودیت باندې شک راپورته کیږي او هم د خلکو یو څه تکیه او اعتماد په دمن نسی کولای او د څه نور زینتونو په دکې چې ګواکې دی پر دې شاته کوم بل سیاسي لوبه روانه ده. نو زین دی واته په کار دی قانون پر رڼا کې د شریعت پر رڼا کې د فرهنګ پر رڼا کې راسی خلکو ته ټول ملت ته دیو مرکز دیو ادرس نه توسیا وکي خبري وکي وینا وکي.
موږ د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان بلال کریمی څخه دا پوښتنه وکړه چې مشر ملا هیبت الله اخون والی تر اوسه د خلکو پر وړاندې نه دی څرګند سوای. نو موړي وویل چې مهم د هغه کړوړه فعالیت او حکومت ولی ده، خو په خبره هر ورځ لبیلا بل قشرونو افراد او خلکو سره لیدکاته کوي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په اړه وړاندې لکندهار ولایت راپور ورکړل سوای و چې هلته په عام محضر کې خلکو سره لید کاته کړی و. هغه څه چې ځینې ځایي چارواکو هم ازادي راډیو ته تایید کړی و، خو تر دې مخکې تیر کال د ای اف پی خبری اژانس په ګډون ځینو رسنیو د طالبانو د دغه مشر د مړینې راپورونه ورکړي و او اوازې وې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند په کوټه کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وزل سوی دی. هغه خبره چې طالبانو تل رد کړې ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. ازادي راډیو ته غوږیست. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف وایي په ډیورنډ کرښه د پیښو شوو جنجالونو د حل په اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي. یوسف ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي نړیواله پوله بولي. د عمران خان د ملي امنیت سلاکار وایي هیواد یې ځکه تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې د بهرني سیاست تر نړیوال اغیز لاندې دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
پر ډیورنډ کرښه د طالبانو د حکومت او پاکستاني لوري ترمنځ د کشمکشونو په دوام اسلام آباد وایي د دې ستونزې د حل په اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف چې تمه ده لنډ راتلونکي کې کابل ته راشي د دې بحثونو له دوام خبر ورکوي. خغل یوسف لی جیو نیوز سره مرکه کې ویلي پر ډیورنډ کرښه د ازغان تار غزول د دې کرښې د رسمیت پیژندنې موضوع سره هیڅ اړیکه نه لري، سکه د ده په خبره دا یو پیژندل شوی نړیوال سرحد دی.
خبری روانی دی و گوری پول هغوی یا هم موگ نپیجنو، بلکه بین المللی پولی طول نڑی کی پر اسمیت پیجندل شوی. هر نڑی والا قایده تاسی و گوری هر چی رولان شوی پختنا وکڑی پا دیاره هیچ وقت باس نده شوی. خو پا سیاسی لحاظ هیچ افغان حکومت دا پر اسمیت نده پیجندلی. ده هغوی سیاسی مسائل شتا موگ تا هم معلومه ده.
ده ډیورنډ کرښې په اړه د افغانانو ترمنځ په ټولنیز او سیاسي کچه هم پراخ حساسیت شته. افغانان دا کرښه پر دوی یو تپل شوی سناریو بولي او وایي د پریکړې یو ملت په دوو برخو ویشلی. خو ځینې نور بیا وایي اوسنی زمان پر دې موضوع د بحث لپاره برابر نه دی. خو د پاکستاني صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار پر ډیورنډ کرښه د ازغان تار غزولو لامل د هغو ګواښونو د مخنیوي هڅه بولي چې په خبره یې دواړه خواوې ترې اندېښمنې دي. د طالبانو له دویم ځلي واکمنېدو سره سم طالب عسکرو په ننګرهار، کندهار او هلمند کې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا د ازغان تار د غزولو مخنیوی وکړ او له ځینې سیمو یې بیرته ټول کړی هم دی. داسې داګانې هم شته چې ګوند دا تار د افغانستان په خاوره کې دننه غزول شوی، ځکه یې مخنیوی شوی. خو له دې جنجالونو وروسته دواړو خواوو د خبرو له لارې د ستونزې په حل ټینګار وکړ. وروستیو کې د پاکستان د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو هم ویلي پر ډیورنډ کرښه د ازغان تار غزولو کار 90% بشپړ کړی او پاتې به یې هم حتما پای ته رسوي. خو د پاکستاني صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته د طالبانو ویاند او مرستیالانو یې ځواب ورنه کړ. مګر وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ټویټر پاڼه له ډیپلوماټیکو لارو د دې ستونزې په حل ټینګار کړی. هخوا د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدار دوایی د ډیورنډ کرښې په اړه پریکړه د حکومتونو نه بلکې د ملتونو واک دی او دا فیصله باید یو مناسب وخت ته پریښودل شي.
د تاریخ په اوږدو کې د پاکستان چارواکو دا خبره کړې ده چې دا یو رسمي پوله او بارډر دی، لیکن د پردې تر شا دوی کوښښ کوي چې د افغانستان په حکمرانانو او چارواکو باندې دغه فرضي کرښه د یوې پولې او بارډر په حیث باندې ومني.
موید یوسف په خپله مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان د ملي امنیت د نوې جوړې شوې تګلارې له مخې به د طالبانو حکومت په کوم حالت کې په رسمیت وپیژندل شي وویل هیواد یې مالي او اقتصادي خپلواکي نه لري او دې کاري بهرنی سیاست اغېزمن کړی، ځکه د ده په خبره هغه ډول چې دوی غواړي خپل معاملات مخته یوسي نه شي کولی. د مخکنی جمهوري نظام لوړپوړو چارواکو پاکستان له طالبانو په ملاتړ تورانوه او له دواړو لورې یې غوښتي وو چې له یوه او بله سره د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. خو طالبانو په ځلونو ویلي پاکستان سره داسې اړیکې نه لري چې پر دوی مستقیمه اغیز ولري. خو ځنیو پخوانیو پاکستاني چارواکو له دوی پوځي او استخباراتي هغو داسې څرګندونې کړي چې ښایي طالبان د پاکستان تر کنټرول لاندې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
وربشو کونارته. په کونړ کې د جګړو او ناامنیو له امله بې ځای شوي کورنۍ شکایت کوي چې په سخت او واورین ژمي کې بې سرپناه او بې خوړو دغه یخې شپې ورځې تیروي. پام وکړئ په دې اړه یو راپور ته چې له کونړه زموږ همکار رالیږلی.
د کونړ په غزی آباد او اسمار ولسوالیو کې د تیر 2020 زیږدیز کال جولای ټوله میاشت او د اگست نږدې نمایي د طالبانو او د تیر حکومت د ځواکونو ترمنځ په جګړو تیره شوې چې ورسره پر ناړۍ او غزی آباد لارې هم بندې وې. د دغو جګړو او لارو بندېدو په وجه زیاتو کسانو خپل ډک کورونه پرېښودل او د اسدآباد په ګډون د تیر حکومت د واک لاندې ساحو ته یې ځانونه ورسول. د جګړو او کډوالۍ په لومړیو شپو ورځو کې حکومت او خیریه ټولنو دغو کډوالو سره یو څه مرستې وکړې، خو ورپسې زیاتو کسانو له یوې خوا دندې له لاسه ورکړې او له بل پلوه یخ ژمې هم ورپسې راورسېده چې پخوانۍ ستونزې نورې هم زیاتې شوې. اوس یې ډېرې نه سرپناه لري او نه هم خوراکي توکي. له ناړۍ ولسوالۍ راکډه شوی شیرمحمد له دغو کډوالو یو دی چې د مرکز اسدآباد اړوند په نواباد کې د کرۍ کور مخې ته په یوه تیږه یخ باد ته ناستې. وایي په جګړو کې ځوان ټپي شوی زوی په کور کې پروت دی. د ده په خبره چې په کور کې دومره څه نه لري چې پرې د ټپي زوی درملنه وکړي او یا پرې کورنۍ ته خوراکي توکي واخلي.
سوالي مې و زړه بخارۍ دغه کله هغه مې لګولې هغه هم رانه وړي. 3000 روپۍ کرایه درامنې هغه کرایه هم راسره نشته. څه شی بستره هم راسره نشته. درې څلور بچې خو زما دي. اتلس دغه بچو زامن مې دي او څلورونه دي. زوی مې زخمي دی. اوس هغه زوی په کور کې پروت دی. دا مټې لګېدلی دی، دا ورونه لګېدلی، پور راپورته مرده کې وتی دی. دا ځای لګېدلی د دې نه دا غوښه غونډه تللې ده او چرې پکې دي. پرون ابل پرون مې بیا وړی او جلال آباد ته هغه چرې مې تېزه نیویستلې ځینې کې اوس هم خاخي دي. دا مخ کاسه او دا دغه چرو والیو.
یوازې کډوال له اقتصادي او نورو ستونزو سره نه دي مخ، بلکې کوم کسان چې له جګړو ختمېدو وروسته خپلو مینو ته بیرته ستانه شوي هغوی هم مشکلات ګالي. شیرینزاده د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اوسېدونکی دی. اوس بیرته خپل کور ته ستون شوی. وایي
زمونږ بیرته راستنېدو هم دومره څه نه وو چې مونږ بیا بیرته کور ته ځان رارسولی وی. جمع د څوک د خشاکو نه واخله د روزۍ نه هر شي پورې مجبوره شوي دي. درې ماشومانو په ادارونه زاړه شوي دي او جمع یې د دغه امکان هم نه لرو. هغه خوراک پیدا کوله څه بودي یکې وخت کته مونږ مادریت کې مصرف کړو خو بېخي لاسته ځنې ناست یو. څه خبره
د کډوالو او بیرته ستنو شوو په خبره چې څو ځله یې په سرویګانو کې نمونه لیکل شوي خو مرستې ورته نه دي ورکړل شوي. دوی له طالب چارواکو او مرستندویه ټولنو غواړي چې په یخ ژمي کې دي ورته د سرپناه او هم د خوراکي توکو غم وخوري څو دغه سختې شپې ورځې پرې یو څه ښه تېرې شي. طالب چارواکي هم وایي چې هڅې کوي څو دغو خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه پیدا کړي. کونړ لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو انشاءالله دغه مشکل تر یو حده پورې خو څه نا څه حل شوی مو چې کوم هغوی ته د خیمو یو پروګرام مخکې وشو دغه شانه خوراکي شیانو ته وخت په وخت ورکړل شو. د نغد پیسو امدادونه اوسه شوي دي. امداد کوونکو چې څومره ادارې دي هغې نه موږ دغه غوښتنه کوو چې د دغې خلکو د سرپناه د دغې خلکو د خوراکي موادو
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړو او نامنیو لامل راکډه شوې کورنۍ د مرستو له نشتوالي شکایت کوي چې په هیواد کې د تیرو جنګونو په وجه په میلیونونو کسان بې کوره شوي. په سخته واورین ژمي کې د سرپناه او د خوراکي شیانو د نشتون په سبب ستونزې ګالي.
ستاسو له پیغامونو
نگرار ولایت د کوټ ولسوالۍ نه عید رابط خبرې کوم. دغل تمنګه د کوټ په ولسوالۍ کې د 240 کسانو لیس ورکړی دی. پرون راغله 500 کسو ته سکن وکړه او نور مواد نور خلکو ته مواد نه ورکوي. ټول دغه خپلو ځانونو ته وایي زمونږ د غریبو خلکو لپاره هیڅ چانس شی نه دی کړی. هر څه چې راځي پخواني حکومت هم همدغسې کولو خپلو ګوندي مارانو ته یې ورکوله او دوی هم همدغسې کوي خپلو ګوندي مارانو ته یې ورکوي. زما پیغام ورسوئ د امارت ټول واکدارانو ته په ښه ښکاره غوږونه یې واورئ.
زه د اروزګان ولایت د عبدالسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دغه زموږ معاشیات د مکتبو شپږ میاشتې کېږي چې زموږ معاشیات ګرځولي دي دغه نه راکوي او بل دغه غوښتنه کوم چې زموږ ږغ د لوړو چارواکو پورې ورسوي چې زموږ د عبدالسوالۍ دپاره یو بیسیم خاده یا روشن خاده راولېږي ځکه چې دلته یوه کومه کانتن دی دا ډېر کمزوري کار کوي او موسې خو نو دلته دا رقم درغلۍ پکې روانې دي. د لوړ پورو چارواکو زموږ دا هیله ده چې دوی دې زموږ د موسسو سرونه دي.
محترم دا طالب صاحبانو ته وایي چې دا د معیوبینو معلمینو دغه معاش ورکړي جمعه دی. اگر که دی اول چې کابل ته راغلی له وی ویلې ولې جمعه به مهال ګوري دی وخته لوړلې وه خو دغه مخه وی وایه دغه د معلمینو معاش ورکوي چې جمعه دی او خلق دیر بے وزل دی دل رحمی اللہ دوست گئی والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وقت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزولند خبرونه له احمد تکل اورو.
د طالبانو حکومت وایي چې د دوی پلاوی په تهران کې له دوه مخالفو مشرانو احمد مسعود او اسماعیل خان سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر چې د دې پلاوی مشري کوله نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان پلاوی دوی ته ډاډ ورکړ چې هیواد ته راتلی شي او ډاډه ژوند کولی شي. د ننګرهار ولایت په لالپورې ولسوالۍ کې د هوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې نه ماشومان وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. د طالبانو لوی مشر مولوی هبت الله خونزاده پرون فراه ته سفر وکړ او له دینی عالمانو سره یې ولیدل. ښاغلی خونزاده تر اوسه پر رسنیو نه دی څرګند شوی خو د طالبانو رسمي ویندویانده د سفرونو او لیدنو کتنو په اړه څرګندونې کوي. په پیکنګ کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قایم نن خپله استعفا اعلان کړه. ښاغلی قایم پر ټویټر لیکلی دی چې د یو لړ شخصي او مسلکي دلایلو په خاطر خپله دنده پرېږدي. په بهر کې د افغانستان سفارتونه او استازولۍ له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي ځکه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف په دې هیواد کې د وروستیو ناامنیو پړه پر یوه ځانګړې ځاله چې د ده په وینا پر واکمنۍ د ولکې هڅه یې کوله واچوله او ویې ویل چې تروریستانو غوښتل کودتا وکړي. او د امریکا او روسیې پلاو په ژنیو کې د پلان شویو خبرو په درشل کې بیګا په یو کاري مخامنۍ کې سره وکتل. په پام کې ده چې دواړه لوري نن د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم د اروپا په دریو ښارونو کې د غونډو په لړۍ کې د خپلو اختلافونو په اړه بحث وکړي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. دوی منی مای پیلو لمړی سپورتي خبرونه بیا دوه اونیزه خبرونه.
په سرپل ولایت کې د کرکټ سیالۍ پیل. د طالبانو حکومت د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قاضی زاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د نهو لوبډلو ترمنځ په دوو ګروپونو کې نن پیل او دوه ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي قاریزاده په خبره د دې ټورنمنټ لومړۍ لوبه د مالیزیا او بلوچ لوبډلو ترمنځ وشوه چې د بلوچ لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. د دې ریاست د معلوماتو له مخې مالیزیا، بلوچ، سیدآباد، خارکش مامک، بلوچ ځوانان، خارکش اتحاد، جوزجان اتلان او حاجی محمد عمر هغه لوبډلې دي چې په دې ټورنمنټ کې د یو بل پر وړاندې لوبې کوي. د یاد سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي. ایران له افغان ورزشکارانو سره د مرستې ډاډ څرګند کړی. د طالبانو حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د دې ریاست مشر ایران ته په دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد د ورزشي ادارو له مشرانو سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو په خو اړیکو د ورزشکارانو لپاره د زمینی برابرولو په برخه کې خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست لولوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په ایران کې میشت افغان ورزشکارانو ته د یاد هیواد لخوا بیمه منل شوې او افغان ورزشکاران کولی شي د ایران په شخصي لیکونو کې ګډون وکړي. د خبر پاڼې له مخې دواړو لورو ژمنه کړې چې دودیز لوبه ته به پراختیا ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر لمریزه میاشت دوه ایراني ورزشکارانو په نیمروز کې د موتای نړیوالو سیالیو کې برخه اخیستې وه چې دواړو لوبغاړو په دې سیالیو کې ماتې وخوړه. او د فوټبال نړۍ د انګلستان د لو شامپیون لیګ د شلمې اونۍ لوبه د پاریس سن جرمن او لیون ترمنځ مساوي پای ته ورسیده. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخې د لو شامپیون د شلمې اونۍ په ورستي لوبه کې تیر شپه د لیون فوټبال لوبډلې د پاریس سن جرمن په قربتوب لوبه وکړه او لوبه د یو یو په وړاندې مساوي پای ته ورسیده. لیون لوبډلې په اومه دقیقه کې د لوکاس لخوا د ګول په ترسره کولو سره مخکې شو خو د پاریس لوبډلې په شپږاو یو دقیقه کې د تیلو په ګول وهلو سره ځان له ماتې وژغوره. په دې لوبه کې د نیمار سربیره چې لا هم ټپي دی یون میسی هم د کورونا وایروس لامله په دی لوبه کې نو واخیستل شوې. د راپورونو لمخې د دی لوبې له پایلې سره پاریس سن جرمن و څلوېخ امتیازونه ترلاسه کړل او د دوهم مقام لرونکي نسته یو لس نمرې نور هم ځان نږدې کړ او لیون هم د 15 امتیاز په لرلو سره له 15 درې نمبر پورته یو لسم ځای ته ورسید.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ به وي. افغان کرکټ بورډ د 2022 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړی. په دې پلان کې د دې کال په بیلابیلو میاشتو کې څو کورنۍ سیالۍ شاملې دي چې ترسره کیږي به. دا شان د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې د هالند سره د سیالیو لپاره په چمتووالي بوخته ده. دا سیالۍ کله کیږي؟ په دې اړه او د ځینو نورو مسایلو په اړه به د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره په روانه خبرونه کې خبرې اترې ولرو. دا شان به دا هم واورئ چې د سکی په آسیایي لوبو کې څلور افغان لوبغاړي ګډون کوي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډله د آسیا مرکز په نوم آسیایي سیالیو ته چمتووالی نیسي. د دې موضوع په اړه هم په روانه خبرونه کې معلومات درکوو. له موږ سره پاتې شئ. یو بار بیا هرکلی. د سکی په آسیایي لوبو کې څلور افغان لوبغاړي ګډون کوي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره وایي څلور افغان لوبغاړي به د سکی په آسیایي لوبو کې چې په پاکستان کې کیږي ګډون وکړي. یادې ادارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي د سکی سیالیو لپاره لوبغاړو پوره تیاری نیولی دی. د سکی کوالیفای سیالۍ د روان 2022 میلادي کال د جنورۍ په 14 نیټه په پاکستان کې پیلېږي چې د افغانستان په ګډون 8 آسیایي هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډله د آسیا مرکز په نوم آسیایي لوبو لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې ټاکل شوي د آسیا مرکز د 2022 کال جام سیالیو لپاره 19 کلونو کم عمره فوټسال ملي لوبډله خپل تمرینونه په کابل کې ترسره کړي. د آسیا مرکز جام د فوټسال سیالۍ د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغزستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډلې د لوبې ډګر ته ځي. او د ټینس نړیوالې ټولنې په 2021 زیږدیز کال کې د ټینس د 100 غوره لوبغاړو نوملړ اعلان کړی دی. د نارینهو د مسلکي ټینس نړیوالې ټولنې په 2021 زیږدیز کال کې د غوره ټینس لوبغاړو نومونه اعلان کړل چې له مخې د سربیا نواک جاکویچ تر ټولو ډیر نمرې ګټلې او لومړی ځای خپل کړی دی. د ټینس نړیوالې ټولنې له لوري په خبره شوې درجه بندۍ کې روسی دانیل مدودوف دوهم او جرمني الکساندر زوروف دریم ځای خپل کړی. یادو لوبغاړو ته دا مقامونه د مینوالو له لوري د ورکړل شویو رایو او د غراز د لوبغاړو له لوري د ډیرو لوبو ګټلو او مسلکي لوبو ته په کتو سره ورکړل شوي دي. یو وار بیا هرکلی. درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادی رادیو ناوړه لکه وړاندې مو چې واورېدل، افغان کرکټ بورډ د 2022 زیږدیز کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړی. خدا چې په دې پلان کې څه دي، په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې له مسؤل عبدالله خان پښتني سره خبرې کړې دي. ډیر مننه پښتني صاحب چې زموږ غوښتنه مومن لو مرکې تاظیر شوې. که پایلې لدینه وکړو، د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال لپاره پلان اعلان کړی، البته د کورنی کرکټ لپاره، که په اړه معلومات راکړي چې کومې سیالۍ په کومو نیټو ترسره کیږي.
اکرام صاحب، تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال لپاره د ټولو کورنی سیالیو په مخ خپل یو کلن پلان اعلان کړی چې په فبروري میاشت کې لومړی او دویمه درجه ولایتي سیالۍ دي. په مارچ میاشت کې بیا د زونونو په کچه د 14 کلنو کم عمره ځوانانو ترمنځ سیالۍ وي. همدارنګه په همدې میاشت کې ملي شل اوریز جام هم دی چې د لومړي ځل لپاره به ترسره سي. په مې میاشت کې د زونونو په کچه درې ورځنۍ سیالۍ شاملې دي. جون او جولای کې شپږیزه کرکټ لیګ دی. جولای او اګست کې احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ دي. دغه راز په سپتمبر میاشت کې د زنونو په کچه د معلولیت لرونکو وګړو سیالۍ هم موجودې دي. په همدې میاشت کې بیا د زنونو په کچه د غوره کلبونو ترمنځ د تلولۍ جام هم شامل دی.
پښتني صاحب، آیا دا پلان په هر حالت کې د پلي کېدو وړ دی؟ ځکه په تیر کې وخت نا وخت پلانونه جوړ شوي دي خو عملي شوي نه دي.
دې پښتنې په جواب کې باید ووایم چې هر پلان له ځانه سره له شک پرته چې ننګونې او خنډونه هم لري. که چیرې له ننګونو سره مخ نه شو لکه تیرو کلونو کې کرونا او داسې د شرایطو بدلونو، نو په پوره ډاډ سره ویلی شم چې انشاءالله دغه پلان به ټول په ښه ډول باندې ترسره شي او تاسو به یې شاهدان یاست.
مننه پښتنه سه. په دې پلان کې د شپږیزې پاړه هم یادونه شوې ده چې په جولای او اگست میاشت کې به ترسره کیږي. دې سیالیو ته د لوبغاړو د اخیستلو بولی لوړاندې شوې ده. آیا په هماغه پخواني پلان باندې عمل کیږي او که نه نویوالی پکې راځي؟
شپږیزه کرکټ لیګ به سکل پلان سره سم په جولای او اگست میاشتو کې ترسره شي. که څه هم تیر کال حالاتو د بدلون له امله شپږیزه ترسره نه شوه، خو د لوبغاړو د ډرافټ مراسم پکې په ښه ډول وړاندې شول چې اداره به له هماغه لوبغاړو سره د سکل په سیالیو کې مخته ځي. باید ووایم چې سکل به په شپږیزه کرکټ لیګ کې اته ټیمونه حضور ولري.
او که نړیوال کرکټ ته راشي، د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې ده او د هالند سره د راتلونکو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. که دغه سیالیو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
د نیدرلینډ پر وړاندې د راتلونکو سیالیو په تړاو باید ووایم، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغان لوبډله قطر ته رسیدلې چې د سیال نیدرلینډ پر وړاندې به د رواني میاشتې په 21مه، 23مه او 25مه نیټه درې نړیوالې یو ورځنۍ لوبې ترسره کړي چې دغه لوبې د راتلونکي 2023 کال د نړیوال جام سیالیو په موخه د سوپر لیګ برخه دي چې افغان لوبډله ورته بشپړ چمتووالی لري او ډېر ژر به سکواډ یا نوملړ هم اعلان شي. او دغه سیالۍ د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي چې اوس مهال ورته افغان لوبډله په قطر کې په چمتووالی بوخته ده.
دا سیالۍ څومره مهمې دي پښتنې سه؟ په ګټلو باندې افغان لوبډلې ته څو نمرې ورکول کیږي؟
یادې سیالۍ د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. له نیکه مرغه باید ووایم چې افغانستان د یاد پړاو په لومړۍ سیالیو کې چې د آیرلینډ پر وړاندې درې سیالۍ ترسره شوې دي، افغانستان درې واړه په خپل نوم کړي او له ځانه سره 30 نمرې یا پوینټونه لري. که چیرې افغان لوبډله دا سیالۍ هم ټولې په خپل نوم کوي، نو 30 نمرې به نورې هم په خپل نوم کړي چې دا د افغانستان لپاره یو ستر زیری کېدلی شي. نو هیله ده چې دا سیالۍ د افغانستان په ګټه باندې تمام شي او له ټولو هیوادوالو هم هیله ده چې افغان اتلان خپل لوبغاړي په دعاګانو کې یاد وساتي ترڅو دغه سیالۍ او دغه ویاړونه د افغانستان په نوم ثبت کړي.
او له دې سیالیو نه وروسته د نړیوال جام لپاره د کرکټ د 500 ورځې د نړیوال جام لپاره د کوالیفای راوند په برخه کې موږ له نورو کومو هیوادونو سره سیالي لرو؟
یعنی باید ووایم چې په د سوپر لیګ په لړۍ کې موږ د آیرلینډ او نیدرلینډ په ګډون له ټولو اتو هیوادونو سره مخ کیږو. له هر هیواد کې لوبې ګټو، د هرې لوبې په سر به موږ ته 10 نمرې یا پوینټونه راکول کیږي. نو هیله لرو چې افغانستان په یاد لړۍ کې ښه وځلیږي او ډېرې لاسته راوړنې ولري. دغه راز به په یاد لړۍ کې څلور نور هیوادونه چې هندوستان، بنګلادیش، سریلانکا او زیمبابوې پکې شامل دي، د افغانستان پر وړاندې د لوبو کوربتوب ولري چې یاد سیالۍ به په دواړو 2022 او 2023 کلونو کې ترسره شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه پښتنې صاحب، که د 19 کلونو کم عمره ځوانانو لوبډلې سیالیو ته راشو، د نړیوال جام د سیالیو لپاره به لوبډله په تیاریو باندې بوخته وي، لوبډله اوس مهال چیرته ده او په کومه نیټه به په سیالیو کې د ګډون لپاره ځي؟
له 19 کلنو کم عمره افغان لوبډله اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې ده چې خپل تمریناتو ته په دوامدار ډول باندې ادامه ورکوي او ډېر ژر به انشاءالله د نړیوال جام سیالیو کې د ګډون په موخه ویسټ انډیز ته ولاړ شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسول عبدالله خان پښتانه اوس هم د افغانستان د سکوهنې د تنکۍ ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل زی بوکسینګ یو تمرین کار یم. د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. څه کم څلور کاله کې زه تمرین کوم. عمر مې څه کم 18 راځي. بالکل دا اول زل لپاره ز ټی بی بلین اور هارانو ته لاړم چې مام اول مقام اوس انداس به دویم کا نوجوان لوب کې چې ماته مسابقه وکړ شپږ منی کوټي وهلې او د مشره په نمره ګټلې او دریم کال اوس دا د نسا کال چې لاړم نو دوه لوب مې کړ څو نه زیری د ما سره مسابقه ته دواړه اول شول نګرار د مولیر اور خو سه پر موږ چانی تشویق کړی هم هیله مې ژوند کې دا غاده چې ان شاء الله په نړیوال سره باندې لوبې وکړم پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ هلته پورته کړم نه 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 زما ورزش فقط بوکس ده ایم ایم ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سم لې په غېږه ورځې بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي نو ایم ایم ای چې همدا بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې ووایه نه کوټ کېږي که نه هغه به بچی شي وایي بوکس چې دا د شیرانو لوبه ده شیران کوي بوکس زما د وړکتوب څخه خوښې ده ثقیله ورزش ده او زړه غواړي
درنو اوریدونکو د افغانستان د سکوهنی د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی او چې د خپل شخصي او لوبي ځوان پاړې معلومات درکړل هم دې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان خبرونه پاتې رسیږي تر بیا مو په لویو بخون کې خدای سپارم روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګ درنو بریدونکو سلامونه آیا داسې ځوانان مو لیدلې چې د یو څه خزان بل ډول خي دوی ولې د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه ډېر با کرکټر ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي
نتیجه یې دا ده چې څه وخت لپاره یو څوک ځان ځین راضي ساتي د لنډې مودې لپاره
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي
د اهدافو ته رسیدلو لپاره چې څه هغه دنیا ته په دروغ خو یې هغه په رښتیا باندې حاصل کړي
ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاستراوړنې لري برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ نه دي کړي خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه ډېر با کرکټر ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي او دا واضح خبره ده موږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ښه شخصیت ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي البته جالي ژوند په ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه دا ژوند زما په نظر باندې دغه انسان دغه کړه وړه
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل پلانی مشهور کس زما ملګری دی پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي
هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله هم قمندان یم هم منډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم در حال کې چې هغه فلزکار و خپله پوس وی دروغ نه باید ویلی خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدله پوس هغه بیچاره فکر نه کوم چې خپل فلزکاری منډیواله په سمه توګه کولای نه سو نه پوهیږي اوسم باټی وهي دا بعض خلکې چې دي عادت یې سوی
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وخی
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته ښه وښي او چاته لوی وښي په هغه اندازه باندې نه وي ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري رشته دی همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښي نو ځان خودنه کوي او باټې وهي یعنی دروغ هم وایي
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته خنه وي.
همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابېږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت به نیم کېږي. زحمت ویشتل، زیار ویشتل هم همدغه پوړی ته سړی رسوای شي. دا خو کاذب شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا، ځکه چې هغه آینده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېیمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کېږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده، او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد دغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي، لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه، او دی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي له دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوهي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه له ځانه جګ خبر وکړي، دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پې تکراروي او دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخان پې وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کړي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخند وهي، د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي یاره ته رښتیا په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دي د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر چانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یې وګڼو، په دغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دا راته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې کې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کړي یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کړي. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هم هغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. در بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ. کاکړۍ غاړې کاوما ما راور پخلا کاوما، ما راور پخلا کاوما. سفر ژوب جانان پر کوټه سرا دستي تا دنیا گاٹا، زادہ سیدھا دنیا گاٹا. بتا دی مادا نارے کہنا وائی خط بیرا دے شائی، کہنا وائی خط بیرا دے شائی. سرٹ کرائی تیرا
اشکار سیلا ما گرنج دل چاہیے لا ناریز بانان روی شاوی ناریز بانان روی